مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات، په خیبر پختونخوا کې امنیتي اقدامات، د بهرنیو چارو د وزارت اونیزه خبري غونډه، په پاکستان کې د درغلۍ لاملونه او په افغانستان کې د دویم پړاو انتخاباتو په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. پوتر هر سمخ کې د دې محل خبرو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی فوج بمباري په دریم ورځ هم روانه ده چې پکې د وسلوالو په ګډون ولسي وګړو ته هم مرګ او ناور په برخه شوې ده. پاکستان وایي د هند په بلنه د نواز شریف نوې ډیلی ته سفر په اړه یې لا پرېکړه نه ده کړې. او د اوکراین په ختیځ کې پر فوج د بلتون پالو په حملو کې څوارلس سرتېري وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان په میرامشاه او میرالی کې د پاکستانی پوځ لخوا د وسلوالو پر پټنځایونو بمباري په دریم ورځ هم روانه ده. تازه بمباري په میرامشاه کې پر ماچس فیکټری سیمه شوې ده. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر وایي په بمباریو کې شاوخوا دوه اویا مشکوک وسلوال وژل دي. خو ځایي اوسیدونکي وایي په دې پیښو کې ولسي وګړو ته هم تاوان رسیدلی دی. په سیمه کې له ننه د لټون عملیات هم پیل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي اول جان نن مشال راډیو ته ویل د عملیاتو له کبله دوی په کورونو کې ایسار دي او د ویرې ښکار دي.
بالکل ہر شاید پسا ختم شوی دی دا کرنا نشی وتا لای تے پیڑا جی تے پنا مشمون صاف پریشان سالا مخمخ زخمیون نغاز پرت دی بالکل مہربانی دا وشی جی دلیار خوتا جی جی میرو ہیر الا کیتا وزی کمیز دا پلا لا کنا لریسی.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د درې ورځني ګرځ بندیز یا کرفیو له کبله د دوی په کورونو کې د خوړو کمښت پیدا شوی دی. د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو محکمه وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ تر عملیاتو وروسته یې د صوبې په ځینې ښارونو کې سخت امنیتي ګامونه اخیستي دي. نن د کورنیو چارو محکمې یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل دوی د پېښور په ګډون په اسماعیل خان ډیرې بنو نو ښار مردان او بټ آباد کې امنیت سخت کړی دی. د ده په وینا د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي په موخه یې پر لارو د تلاشۍ عمل لا نور سخت کړی دی. پاکستان وایي هند د نوي وزیر اعظم د لوړې مراسمو ته وزیر اعظم نواز شریف ورغوښتی دی خو دوی لا پرېکړه نه ده کړې چې نوموړی به نوي ډیلي ته ورشي او که نه. د خبره تیره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د اونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه.
بلنه را رسیدلې ده د هندوستان های کمشنر دلته قائم مقام خارجه سیکرټری سره ولیدل او هغه ته یې د سوره کې د ګډون دعوتنامه ورکړه. آیا وزیر اعظم به دغه د سوره کې ګډون کوي یا نه دا فیصله به څه وخت وشي.
تسنیم اسلم زیاته کړه چې اسلام آباد د ډیلی له نوي حکومت سره د ښو اړیکو جوړولو هڅې کوي. چینایي بانکونو د افغانستان له اکثرو تجارتي بانکونو سره د پیسو ورکړه راکړه بنده کړې ده. رپورټونه وایي چینایي بانکونو ته تیره ورځ تر هغې وروسته د امر وشو چې له افغان بانکونو سره د پیسو ورکړه راکړه بنده کړي. چې یو شمېر اروپایي او امریکایي بانکونو د پیسو مینځلو د مخنیوي قانون په منظورۍ کې د افغانستان پر پاتې راتګ ورته پرېکړه وکړه. د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري وایي دې عمل د افغان سوداګرو کاروبار ته ځکه زیان اړولی دی چې د شیانو درآمد لپاره اوس د بانک له لارې پیسې نشیستولی. مشال راډیو خبرونه اوري. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي ویلي طالبان باید پر وخت د خبرو اترو له امکاني موقع ګټه واخلي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. نوموړي بیګا رویټرز خبري اژانس ته ویل د طالبانو د خبرو اترو دریځ نه پیاوړی کیږي بلکې کمزورې کیږي. ډیمپسي دا خبرې تر هغې وروسته کړې دي چې په برسلس کې یې د ناټو له پوځي مشرانو سره ولیدل. ناټو پلان لري چې د روان کال تر پای وروسته له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په صورت کې د هغه هیواد پوځیانو د روزنې لپاره غربي ماموریت ته دوام ورکړي. وسلوالو طالبانو پر داسې مهال په افغانستان کې خپل وسلوال کمپین ته زور ورکړی دی چې هغه هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو ته تیاری نیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو په یو شمیر سیمو کې 1.5 وسلوال وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت په بیگانه خبر پاڼه کې ویل شوی دا کسان په پکتیا، غزنی، میدان وردګ، پکتیکا، زابل، بغلان، فراه، بادغیس، خوست، ننګرهار، هرات او کاپیسا کې د شویو عملیاتو پر مهال وژل شوی دي. د اوکراین لړمهاله ولسمشر الکساندر تورشینوف وایي بیګا په دونیتسک سیمه کې د بلتون پالو ځواکونو په حمله کې 14 سرتیري وژل شوي دي. تر دې مخکې د دفاع وزارت ویلي ول چې په لوهانسک سیمه کې بیګا یو سرتیری وژل شوی دی. د حملې د اوکراین پوځ لپاره په تیره یوه نیمه میاشت کې د روسي پلوه بلتون پالو پر ضد د عملیاتو پر مهال تر ټولو زیاتې خونړۍ هغه دي. د هیواد په یادو دواړو شرقي سیمو کې بلتون پالو د خلکو جمهوریتونه اعلان کړي دي. دا حمله د اوکراین تر ولسمشریزو انتخاباتو درې ورځې مخکې شوې دي. د اوکراین وزیر اعظم آرسینی یاتسینیوک پر روسیې تور پورې کړی دی چې تر انتخاباتو مخکې شخړې ته زور ورکوي. یاتسینیوک د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا غږ کړی دی چې د بحران په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. په عین وخت کې د ناټو عمومي سیکرټر انس فوغ غاسموسین ویلي له اوکراین سره پر پوله د روسیې پوځ محدود حرکت ښایي له سیمې د هغو پوځیانو د ایستلو د تایلند پوځي مشرتابه په هیواد کې لسلو زیات مهم کسان چې پکې د پولیسو او پوځ پخوانی افسران او د مخالفو ډلو سیاسي مشران شامل دي نن غونډې ته وربلل دي. په بینکاک کې غونډې ته په بلل شویو کې پخوانی وزیر اعظم ینګ لک شینواټ او د هغې د بااثره سیاسي کورنۍ غړي هم شامل دي. د تایلند پوځ مشر پراویت چانوچا 13 ورځې اعلان وکړ چې په هیواد کې د ثبات او عادي حالت بیا پر ځای کولو لپاره واک په خپلو لاسونو کې اخلي. د تایلند پوځ د چهارشنبه پر ورځ په هیواد کې مارشل لا لګولې وه. امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په تایلند کې کودتا غندلې ده. واشنگټن وایي له تایلند سره د پوځي اړیکو بیا کتنه کوي. د خبرونو پای تزمو غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په شمالي وزیرستان کې په دریم ورځ هم د پاکستانی پوځ بمباری لکول او لس له سختو ستونزو سره مخامخ دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې امنیتي اقدامات اخیستي دي. پاکستان وایي د هند په بلنه نوی ډیلی ته د نواز شریف د سفر په اړه یې لا پریکړه نه ده کړې. په پاکستان کې د درغلۍ لاملونه څه دي او د دې مخنیوی ولې نه کیږي؟
قوانین امپلیمنٹ کولو والا سے کرپشن پارلیمنٹرینز او وزیران صاحبان او سیکریان صاحبان.
په افغانستان کې تازه نامنی انتخاباتي کمپین څنګه اغیزمنوي؟
بله او هم د ایسوزې د دې سبب کیږي چې غلطه لار خلاصه.
په روښانه مستقبل خپرونه کې به د نارینه نرسانو د کار په اړه معلومات ترکړو.
کله زرا له معلومات اوس څنګه زول کېږي چې دا یو ما ډیر خړی سین او دا یو ما ډیر ښه فیصله کړې.
په خپرونه کې شننې او تبصرې هم در خپرو. لمشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ترازو د شمالي وزیرستان په میرامشاه او میرالی کې د پاکستانی پوځ لخوا د وسلوالو پر پټن ځایونو بمباری په درېیم ورځ هم روانه ده. تازه بمباری په میرامشاه کې پر ماچس فیکټری سیمې شوې ده. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر وایي په بمباریو کې شاوخوا 2 مشکوکه وسلوال وژلې دي. ځایي اوسیدونکي بیا وایي په دې پیښو کې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله ور په برخه شوې ده. تفصیل د مشال اړیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان میرانشاه کې ځایی خلک وایي نن په دریم ورځ هم میرانشاه مچس فیکټری سیمه کې د فوز ګنشیپ هلیکاپټر او شیلینګ او امنیتی پوستو څخه د غلطا توپې وکړول شوې او یا د سیمې اوسیدونکي نورو سیمو ته د سر د پناه په خاطر تللي. میرانشاه کې موجود عسکري ذرایع هم مچس سیمه کې د عملیاتو پخلی کوي. میرانشاه کې موجود عسکري چارواکي وایي مچس سیمه کې فوز مکانی عملیات هم پیل کړي او سرچ اپریشن یا لټون عملیات یې شروع کړي چې د دوی په نا یو شمیر شکمنې ټیکانې یې ډنګې کړې. استخباراتي چارواکي وایي دغه سیمه کې تیر ماښام درې کسان مړه شوي او درې نور امنیتي سرتیرو نیولي چې د دوی په وینا د کورونو د حفاظت لپاره دغه سیمه کې پاتې شوي ول. ځایي خلک وایي میرانشاه او میرعلي یو شمیر سیمو کې وخت په وخت امنیتي ځواکونو لخوا توپې کارولې شي چې خلک ډېر د یرې سره مخ شوي او پر مخ یې لارې هم تړلې شوې دي. شمالی وزیرستان اوسیدون کی اول جانوائی ډیر په مشکل کې خکل شوی او ماشومان زنانه د ير سره مخ دي.
ماشومان د تکلیف ته بالکل ارشای په سره ختم شوی دي. نن تلورم او رزق چې کار پیدو د کرینو نشي وتلای ته پیډای دي ته په ماشومان صح پرشانه سره مخامخ دي. ټول شپه پیټي بالکل خبینه نشي کړای ماشومان بال باج او شدینا بالکل سخت په تکلیف دي. تکلیف سره مخامخ دي. زخمیون نه غاس پرته دي بالکل. مهرباني دا وشي چې د لار خو ته چې میرو
د تیرو درې ورځونه یو ځل بیا کرفیو یا ګرز بندیز له وجې نه یوازې سیما کې خلک دننه بلکې بهر هم په لارو کې ایثار دي. بنو میرانشاه په لاره د خپلې کډې سره ایثار شوی مدواز خان وایي خوشي بایابان کې ایثار شوی دي او واړه ماشومان یې د لوږې سره مخ دي.
د مازري مداخلي میر د خپل کلي نه روان شوی وي د خپل دینه اول شیری څه کار بېدو اله رسی اوله دري اردري مې اوله دري شور مشور ولګېدو نه په دغه پټکه ونشته بایابان دی په دلارې و شوره ته د غورمنه سګبل طرف ته سګبل طرف ته یې بند نه ملوي دي ډنر خړ او بچ خو د مجبورای نه زنه نام شمونتا داسې تکلیف دای شالام وستا اخر دې مې ګناث ده میر دا ګون انګوري چ خپل کاړه ته پلوای درمې اګټلې ده پورا او بیا خپل پر بچو ده پورا او پچې مې درمې د غورمنه د ګرمنه د کج برداشت شکل او د خپل حکومت ته به میر باندې تاسو کو دا به نو ګناخ خلق ولې سوځوي.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې په 1300 ورځو کې د جنگي الوتکو په بمبار کې خواوشا ترسلو پورې کسان وژلي شوی چې عسکري چارواکو په وینا شکمنې ټکانو باندې بمبار کې وسلوال وژلي او د فوز مطبوعاتي څانګې ISPR د غشمیره 13 ورځ دواویا ورکړې خو ځایي خلک وایي اولسي وګړي هم په دغه بمبار کې د ډېرو ځاني او مالي تلفاتو سره مخ شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر دراز وزیر رپورٹ ما اوریده. تاسو واوریدل چې په شمالي وزیرستان کې عملیات تی هلته ګرځ بندیز لګول شوی دی. د دې لقبله ولس له سخت ستونزو سره مخامخ دی. د دغه ولس ستونزې څه دي په دې اړه باندې سیلاب مسعود د مشال رادیو خبریال په شمالي وزیرستان کې له ځنو ځپل شویو خلکو سره په ټلیفون خبرې کړې دي. دا خلک څه وایي راځي چې وایو.
بدر خبر کو وزیر دے شمالی وزیرستان جٹے روغلے یہ بمبار وہ کہو دل منزل پٹیم بندے بیا تے تے شریش والے پٹیم کیری نہ بندے بمبار سو آتا خال کو ویرا گا آگا یشتینی زخمیوں داغا یرو اصل یہ نہ بعد دل کفتر روغلا سا بندے سیلنگ سیریس اسپیل سنگل اڑمڑی یرو اصل تے سیلنگ سیریس آگا خال دن رو اپاس سو سو شریف لخان یہ بیوی دے اصل نہ بڑو خیل لائی وقت ری تو میساکی سوا مین اس مڑائے دے یو کر شہیدول شول پادا سو واجی کی ویڑ کی جنتیش جنا دا غوند پکیرینا بند لوند نن یہ پاور بلڈیز پر خپارا بند هو اصل رو دغه وزیرستان سره ظلم دی پای دانو کو
ټول وجونه تاریخ خل خبره کا وت نه چې د کورینا وو دی بهر پلاستیون شه په غریزی شه په ګاندل لري شه بچیو نه شه جنا سره دی شپه دې جته د خوف نه دی لکه تر دې توخانه د خوف نه میز داري دی بهر وو دی او په څه د جت د لکټ نه داري دی د لوند د لړمې د منګاره نه داري دی او ورځم هدا غشای وی او شپم هدا غشای وی دا په میز بندې په وا منډه غا کوي د شتګر نه دی یو بیسلای مونږ ساری کولا دا نیشه کیند دوی میډیکل سٹوری لا دی دا ټول سوی دی بازوري نه سوی دی په افغانستان سے چمن ور بلاست شی یا ها امریکای یو نو اوراتم کمی خلق نه ولی په نیز باندې چې په کیند شه په دبند د مکاو شه شمالي وزیرستان په هدف کړای دی. دغه نه مری نیوی چې د عوام سره جنگ شری کړای دی زمو فجان امر زو صدر پاتل د چتور واری د زینا دی او کار دی رب د لگاول دی ګړ کی جن کې سجدا ارته په دوالین باندې نن دی نیزر وستای نشي بڑا دی خادم
انتظام حرکت بالا کی اور بل با کیوند لڑموندی فورن پکڑڑینی ہوے چھ حرکت چھو نہ کئی نظامیز دے حکومت نہ مطالبہ دے دا فوجی کافی خوش دے دغه دے گناہ خلق دے پردا لشت کی نرمی تے کو کو لشت کی گزارا دا کو کنے میو خام خام افغانستان تا نکل کی دی میو دخل زکی تنر کی
تاسو اورید دل چھ خلق څومره په تکلیف دی وای چھ هرو مرو با افغانستان تا لاڑ شی کدغه بمباری روانوی دغه بمباری پر داسې وخت شروع شوې ده چې د پاکستان د پوځ لخوا یا د پاکستان د حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو بهیر اهم روان دی. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. پاکستان وایي هند د نوي وزیر اعظم د لوړې مراسمو ته وزیر اعظم نواز شریف ورغوښته دی، خو دوی لا پرېکړه نه ده کړې چې نوموړی به نوي ډیلي ته ورشي او کنه. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. د دغې غونډې تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وې پاکستان به هندوستان کې د نوي حکومت سره د ښه تعلقاتو کوشش کوي او هیله ده چې د ولس د خوشحالۍ او ټولې منطقې د امن او ترقۍ لپاره باید دواړه ملکونه په شریکه سره کار وکړي او د ګټورو خبرو اترو د لار به د مسلو حل ولټوي. د هندي وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د بي جي پي لخوا نومول شوي نریندر مودي د سوګن پورته کولو دستور کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د ګډون په حق لا ویاندې زیاته کړه.
بلنه را رسیدلې ده د هندوستان های کمشنر دلته کای مقام خارجه سیکرټری سره ولیدل او هغه ته یې د سوره کې د ګډون دعوتنامه ورکړه. همدارس نوی ډیلی کې هم د سارک ملکونو های کمشنرانو ته بلنه حواله کړې شوې دي. آیا وزیر اعظم به دغه د سوره کې ګډون کوي یا نه، دا فیصله به څه وخت وشي.
په داسې حال کې چې د ګجرات د وزیر اعلی په حیث په نریندر مودي د مسلمانانو او پاکستان په ضد کاروایانو تورونه لګېدلی وو او په خپل د ټولټاکنو کمپین دوران هم نوموړي د پاکستان خلاف سخت بیانونه ورکړي وو. آیا دغه بیانونو کې څه حقیقت شته که نریندر مودي دا یوازې د وټونو ګټلو لپاره استعمالول؟ په دې حکله مو د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال شفیق احمد نه تپوسو کو نو دوی
انټی پاکستان چې کوم د سټېټمنټس ورکړي دي دا د الیکشن کمپین دوران کې دا ارسه شوی. الیکشن کمپین چې کوم پروسس ته پای کې داسې خبرې ډېر راځي خو چې کله ایز ا پرایم منسٹر آفس چارج دی واغستا دینه پس داغه د بیهیویر په پته لګي، خو ظاهرا اگر پوزیټیو موډ کې دی داغه خبرې ما اوریدل دي. اگر صرف پاکستان سره نه بلکې چاینا سره او افغانستان سره هم ښه تعلقات جوړول غواړي نو دا یو ښه موقع ده او بی جی پی او د پاکستان امید لرو چې ښه تعلقات به په دې کې به ټایم لګي فوري ښه تعلقات نه استابلیش کی.
د شفیق احمد په خبره کې پاکستان په بلوچستان او نورو سیمو کې د هندي مداخلت ګیله کوي نو هندوستان هم وخت په وخت په پاکستان د لاسوهنې تورونه لګوي، نو داسې کې به دوانو حکومتونو لا د تورونو الزامونو په ځای د ثبوتونو لار خپلول وی چې ورسره د مسلو حل ته ورسی. یاد دی وی چې د هندوستان د نوي وزیر اعظم د سوګند پورته کولو دستور به د روانې میاشتې په شپږشته منېټه کولی شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اسپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ تا چې کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره.
او د خیبر پختونخوا حکومت بلکې د کورونیو چارو محکمې او چارواکي مشال رادیو ته د نوم نو خود په شرط ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د بمبارۍ له کبله دوی د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې امنیت سخت کړی دی. دا کوم ښارونه دي؟ دا پوښتنه مې د مشال رادیو له خبریال غلام غوث وکړه.
دا چې د شمالي وزیرستان کوم وروستۍ دغه صورتحال دی نو دا هغې په ردي عمل کې د خیبر پختونخوا چې کوم دغه دي دولس دغه دي حساسې ضلع دي په هغې کې امنیت چې کوم نه سخت کړی شوی دی او په دې ډل کې د چې د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو کومه محکمه د هوم ډپارټمنټ د هغې یو چارواکي مشال ریډیو ته دا وویل چې په دې ډل کې په پېښور، مردان، نوخار، بټ آباد او ورسره چې کوم جنوبي دغه دي ضلع دي چې په هغې کې بیا بنو ډېر اسماعیل خان چې کوم نینو کومه دغه دوه دغه نږدې پرتې دي شمالي وزیرستان ته نو په هغې کې بس سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او په لارو باندې چې کوم د چیکینګ عمل دی نو هغه نور هم سخت کړی شوی دی. دا به هم ووایم چې حکومت چې کوم دا سخت امنیتي ګامونه دي دا کوم امنیت یې ټینګ کړی دی. دا هغې وروسته چې کوم په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د وسلوالو په پټه نیونو دغه بمبارۍ ترسره شوې او د دې ترڅنګ چې کوم د باجوړ او مومن کې د طالبان القاعده ګروپ په نوم باندې یو وسلواله ډله ده چې د هغې مشري چې کوم امیر یوسف مجاهد کوي او هغه تیره ورځ د رسنیو سره چې کوم دی نو په خبرو اترو کې د مذاکراتو چې کوم دغه عمل دی هغې د ختمولو هغه هم کړی دی اعلان هم کړی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د شفافیت نړیوال ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیاته درغلي په جنوبی آسیا کې کیږي. پاکستان هم په جنوبی آسیا کې دی او د نړۍ په هغو هیوادونو کې یادیږي چې پکې ډېره زیاته درغلي کیږي. په پاکستان کې د درغلۍ وجوهات څه دي او په هغه هیواد کې د اداري فساد مخنیوی ولې ممکن نه ښکاري؟ د شفافیت نړیوال ادارې یا ترانسپرنسی انټرنیشنل په تازه رپورټ کې ویل شوی دی چې د پراخې درغلۍ له کبله په جنوبی آسیایي یا ایشیایي هیوادونو کې د اقتصادي ودې ګټې شتمنو ته رسیږي. په دې رپورټ کې د هند، پاکستان، بنگلادیش، نیپال، مالدیپ او سریلانکا د دولتونو مختلفې څانګې او په هغوی کې د درغلۍ کچ په اړه څېړنه شوې ده. رپورټ وایي په هغو هیوادونو کې ډېر داسې بندیزونه دي چې د درغلۍ د مخنیوي هلې ځلې شنډوي. پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې د درغلۍ لاملونه څه دي. په اسلام آباد کې څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي لومړی په پاکستان کې نظام نشته، دویم په هغه هیواد کې د حکومتدارۍ نظام د شتمنو او وسر رسوخ لرونکو خلکو په لاس کې دی، او دریم دا چې په پاکستان کې د احتساب سم نظام هم نه دی موجود. د شفافیت نړیوال ادارې رپورټ وایي په جنوبی آسیایي هیوادونو کې د درغلۍ له کبله اقتصادي وده د بېوزلۍ یا غربت کچ نشي کمولی. له ډاکټر عائشې صدیقي مې پوښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې هم اداري فساد د غربت کمولو په لار کې خنډ دی او کنه. نوموړي وویل داسې نه ده، د دې په اند د حکومتدارۍ ناسم نظام په هغه هیواد کې بېوزلۍ ته دوام ورکوي. ښکاره خبره ده چې خرابه حکومتداري په پاکستان کې د غریبانو حالت ښه کېدو ته نه پرېږدي، خو په یوه ټولنه کې د درغلۍ موجودګي دا معنا نه لري چې غربت به دوام ومومي. زموږ په هیواد کې اداري فساد یو خوا ته کړه، اصلا بې صلاحیتي یا د وړتیا نشتون وژونکی دی. دا بې صلاحیتي آیا د قوانینو د نشتون معنا ورکوي او کنه قوانین نه عملي کیږي چې په دومره پراخ کچ درغلي یا اداري فساد موجود دی؟ په کوټ کې د قانوني چارو پوه او سیاستوال افتخار ګیلانی وایي په پاکستان کې ستونزه دا ده چې د قانون عملي کوونکي کسان په خپله په اداري فساد کې ککړ دي.
قوانین امپلیمنت کول والا چې کرپشن، پارلمنټریانز او وزیران صاحبان او سیکریټریان صاحبان او تاسو هغه لیونګ سټانډرډز وګوره، دیش سره سلویک سره په تاسو سره یو لک روپې تنخای او لیونګ سټانډرډز وګوره، خالی پیٹرول بل دیش سره سلویک سره روپې خو پیٹرول بل راځي نو خرڅ پرې دی. پدې نشي ختمې دی چې ما یو پټواری راټینګ کړو، یو تانندار هم راټینګ کړو. نیب دا په کار دی چې نیب دی کاونټس وغواړي خلکو نه، چې تاسو موږ ته په افیډیویټ باندې راکړي تاسو فورن کړ څومره پیسې بار کیږي دي نو کیسه سره کوم شروع شي.
افتخار ګیلانی وایي په پاکستان کې د پارلمان غړي او وزیران مالیه یا ټیکسونه نه ورکوي او دا هم اداري فساد یا درغلي ده. خو ډاکټر عائشه صدیقه وایي یوازې د پارلمان وکیلان نه دي، بلکې پوځ، صنعتکاران، ځمکوال او د رسنیو مشران هم مالیه نه ورکوي. د دې په اند د پاکستان زیات انحصار پر بهرنیو مرستو او پیسو دی او همدا لامل دی چې د هیواد اقتصاد په خپله پیداواری نه دی. یوازې د پارلمان غړي ولې یاد کړو، پوځیان چې ځمکه واخلي ټیکس نه ورکوي، د هغوی پر جایداد مالیه نه لګي، صنعتکاران ټیکس نه ورکوي، ځمکوال نه ورکوي، ټوله واکمن او شتمنه طبقه چې پکې د رسنیو مشران هم شامل دي مالیه نه ورکوي. او د ټیکس نه ورکولو تر ټولو لویه وجه د پاکستانی دولت یا ریاست جوړښت دی. پاکستان اصلا د انحصار پر انځخته دی، معنا دا چې تا ته چې له بهر پیسې راځي او خپل پیداوار هم نه کوي، نو په دې صورت کې په تا څه ته به ولې ټیکس ورکوي؟ پوهانو مشال راډیو ته ویل چې په پاکستان کې د درغلۍ د کمولو لپاره اړینه ده چې حکومتداري ښه وي او د احتساب یو منظم نظام موجود وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر یا هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د
مشال تر رانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې بای د پاکستان نه زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال تر رڼا لاندې باس خو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ اوري. البته په دغه روانه خبرونه کې تاسو ته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو، خو تر هغې مخکې ځینې رپورټونه. د قبایلي سیمې خیبر اوسیدونکي د پاکستان ټلیفون ادارې پی ټی سی ایل د مرکزي ایکسچینج پاړه وایي چې له اوږدې مودې راهیسې یې مشینونه نه دي بدل کړل شوي چې له کبله یې د دوی ټلیفونونه سم کار نه کوي. دوی وایي تر اوسه له انټرنیټ هم بې برخې دي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې په لنډی کوتل کې جوړ شوی د پی ټی سی ایل مرکزی ایکسچینج د ناسم حالت له وجې ځایي خلک زمکی ټلیفون او د انټرنیټ د اسانتیا نه بې برخې دي. په دې هکله د خیبر سیمې یو تن ایاز مشال ریډیو ته وایي،
اوس وخت کې خو جدید دور دی، هر یو کس دا غواړي چې ځان ته انټرنیټ ولګوم. هر چا خپل خپلوان دي، هغه بار ملکو کې دي. بار ملکو ته خو چې داسې ټلیفون کا خرچه ډیر راځي، خو او یې چې مونږ به انټرنیټ ولګو، مونږ په انټرنیټ په ذریعہ خبرې کړو سره بزرگونه خلک وسم لګي، خو کچره دا لاین صحیح شو نو خلک به ولګي.
او د خیبر یو بل تن کفایت وای چې حکومت له پکار دی چې دغه ایکسچینج دی په مکمله توګه بدل کړي.
نو دا ایکسچینج بدلی دغه وړي چې دا بدل شي، کله کیبل شلې دلې، کله بل مسلې، زموږ ټلیفون چې خراب نو دا ډېر مشکله چې موږ دنیا حالاتونه خبر شو یا نور موږ خپل سټډي اسایمنٹ را ارڅ سره یو ځای کړو.
په خیبر جنسې کې د ټلیفون ایکسچینج د اوسنی حالت او د ټلیفون او انټرنیټ د ستونزې په حقله مشکله د یاد سیمې د مرکزی ایکسچینج اس ڈی او افتخار نو پختل، نو دوی وویل
چونکه ایف ڈبلیو والا دا روډ له کولاوي تغي کې مونږ کیبل ډیمیج زیاتو شو. مونږ ایم سیک پرپوز ورکړی دی، درې زمونږ دلته ورکړی دی پلنډ کوتل کې. ان شاء الله کاغه رالو اپ فایبر باندې کار کوي، نو دا کیبل مې بل مسلې به ډېرې مونږ ته کمی شي.
یاد دی وی چې د خیبر جنسې پلنډ کوتل سیمه کې دغه د زمکی ټلیفون ایکسچینج خووشا دیرش کال وړاندې جوړ شوی دی، خو لا تر دې دمه پکې مشینری نه ده نوې کړې شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې شاوخوا 14,000 خزینه روغتیایی کارکونکو د کار په خولو منځوري ورکړې ده. دا روغتیایی کارکونکو وایي چې حکومت دا کار د عدالتونو د فشار لکبل کړی دی، او دا چې دوی د خپل کار په خولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې او ډېر مشکلات یې وګالل. په دې اړه معلومات غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د 14,000 لیډی هیلت ورکرز د ملازمتونو د مستقل کولو منظوري ورکړې ده. په دې لړ کې د ال ایچ ډبلیو پروګرام صوبایي ډیپټي ډایریکټر ډاکټر امین الحق مشال ریډیو ته وویل،
افیسر تو یہ ہوبے دی چکی ہے پیار اپنا پی پی یو یو زان یو افیس تے پتہ کہ تقریبا 35 کسان کا گئی سر نو پتہ کہ 17 گریڈ پورے کسان دی چا پتہ کہ پرمننٹ شو پتہ تا سر تے اڈیا سے کج کب جاری شو
ہم پدے لڑکی د روختیا د خزینہ کارکون کو یا ایل ایچ ڈبلیو د ٹولنی مشری عائشہ حسن مومن مشال ریڈیو تو ویل چې دوی د خپل نوکرو د مستقل کولو لپاره ډیر کوشش کړي وو، او صوبایي حکومت دا ګام د عدالتونو د فشار لاندې پورته کړي دي.
دا مونږه ډیر جدوجہد کړي، درنیم کړي، ګوکړتال هم کړي. دیو مونږ پرمننت نه کو مونږ لاړو های کورټ، های کورټ نه مونږ کیس وګټلو. بیا هم دیو مونږه غید ورته سي نو تاسې بیا مونږ سپریم کورټ ته لاړو. نو مونږ د چیف جسټس افتخار چودھری او دا اوس چې کوم چیف جسټس دی ردی شکریہ ادا
کوم. پختونخوا کې د روغتیا د خزینه کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز د نوکرو د مستقل کولو په اړه د صوبایي حکومت د اعلامیه تر مخه د 2012 نه به د لیډی هیلت ورکرز نوکریانی مستقل تصور کولای شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره ورداشي.
تازه مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. اوریدونکو که هر رپورټ له تاسې خطا کیږي نه شي اوریدی، نو تاسې کولی شئ چې د مشال راډیو پاڼې مشال راډیو ټکی کام ته لاړ شئ او هلته یې پیدا کړئ او واورئ یا یې ولولئ او یا هم ویډیو ورباندې وګورئ. په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز د شمالي وزیرستان په میرامشاه او میرعلي کې د پاکستاني فوج لخوا د وسلوالو پر پټنځایونو بمباري په درېیمه ورځ هم روانې دي. ځایي اوسېدونکي وایي په دې کې ټولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله او برخه شوې ده. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي وایي د درې ورځني درس بندیز له کبله دوی په کورونو کې د خوړو کمښت پیدا شوی دی. د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو محکمه وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني فوج تر عملیاتو وروسته یې د صوبې په ځینو ښارونو کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل. پاکستان وایي هند د نوي وزیر اعظم د لوړې مراسمو ته د وزیر اعظم نواز شریف ور غوښتی دی، خو دوی لا پرېکړه نه ده کړې چې نوموړی به نوې ډیلي ته ورشي او کنه. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم د اوونیزې خبرې غونډې پر وخت وکړه. چینایي بانکونو د افغانستان له اکثرو تجارتي بانکونو سره د پیسو ورکړه راکړه بنده کړې. د رپورټونه وایي چینایي بانکونو ته تېره ورځ تر هغې وروسته امر وشو چې له افغان بانکونو سره د پیسو ورکړه راکړه بنده کړي، چې یو شمېر اروپایي او امریکایي بانکونو د پیسو مینځلو د مخنیوي قانون په منظورۍ کې د افغانستان پر پاتې راتګ ورته پرېکړه وکړه. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی بیګا ویلي طالبان باید پر وخت د خبرو اترو له امکاني موقع ګټه واخلي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو په یو شمېر سیمو کې یو دېرش وسلوال وژلي دي. د اوکراین لنډمهاله ولسمشر الکساندر تورشینوف وایي بیګا په دونیس سیمه کې د بیلتون پالو ځواکونو په حمله کې دیارلس سرتېري وژل شوي دي. او د تایلنډ پوځي مشرتابه په هیواد کې لسلو زیات مهم کسان چې پکې د پولیسو او پوځ پخواني افسران او د مخالفو ډلو سیاسي مشران شامل دي نن غونډې ته وربلل دي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي شمالي وزیرستان کې حکومت چې کوم هدفي عملیات کړي دي کاش کې چې د دغه کاروایې نوبت نه راغلی، ځکه چې یو پلو حکومت د امن بحالۍ لپاره د مذاکراتو کوشش کوي او بل پلو طالبانو هم مذاکراتو ته غاړه کې خو دي. د ادارې په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف هم سو سو واري د دې خبرې گردان کړي دي چې حکومت لومړی ترجیح مذاکراتو د لارې امن راوستو ته ورکوي، نو باید چې اوس هم دا لار پلکړی شوی وي. ادریه زیاتوي چې زموږ سیاسي او عسکري مشروالۍ په یقیني توګه مشرق او مغرب کې بدلیدونکو حالاتو په رڼا کې خپل پالیسي جوړوي، نو باید چې طالبان هم په هند او افغانستان کې د بدلیدونکو حالاتو ادراک وکړي او خپل سوچ کې بدلون راولي. ادریه اخیری کې وایي که طالبانو په خپل سوچ کې بدلون را نه وستو او که پاکستان په ممکنه توګه په ځینو مشکلاتو کې ښکیل شو، نو پاکستان خو به ځان راوباسي، خدا سوچ به پخپل طالبانو لپاره ډیر مشکل پیدا کړي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورځپاڼ خپل اداریه د ډاکټرانو په هړتال او غوښتنو لیکلې ده. اداریه وایي چې پیښور کې د زلمی ډاکټرانو لخوا د هړتال سلسله جاری ده او د ښار لویو اسپتالونو کې او پی ډی ته یې تالی لګولې دي چې ورسره بیمارانو او رنځورانو ته لویه مسله پیدا شوې ده. اداریه مخکې لیکي چې یو طرف ته حکومت د کلرکانو سره مذاکرات کوي، هغه ته تر دا اولسم او تلسم گریڈ ترقی ورکړی کیږي او سرویس سټرکچر یې هم ښه کولای شي، کومه چې بده خبره نه ده. خو بل طرف ته د طب پر رنګ مقدسې پیشې سره تړلي خلکو او د هغوی مسلو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. اداریه اخیر کې وزیر اعلی او د صحت وزیر ته خاص کوي چې یو کمیټې دې د ډاکټرانو سره مذاکراتو لپاره ولېګلې شي چې د دې مسلې او غوښتنې راوړي او دا شان روان هړتال ختم کړي، ځکه چې دې سره عام خلکو ته لوی ستونزه ده. او دا شان به ډاکټران هم د هړتالونو په ځای خپل توجه د رنځورانو درملنې ته ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې اکثره د مذهب سپکاوي قانون لګکې ولاوه د ماشومانو او ذهني مریضانو پر ضد استعمالیږي او په ځینو موقعو کې د شخصي ګټو لپاره هم کارول کیږي. بلخوا سټارټ فار په نوم څېړنیزه اداره د افغانستان په اړه په خپل رپورټ کې وایي ځینې خلک اندېښمن دي چې له هغه هېواده د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته امکان دی چې طالبان بیا واکمن شي. خو د رپورټ تر مخه د افغانستان انتخاباتو ثابته کړې ده چې افغان ولس جنگ نه بلکې سوله او ثبات غواړي. د دواړو لیکنو مهمه برخه لمنور شاه اورو.
د برتانیا نه خبریدونکي ګارډین ورځپاڼه لیکي پاکستان کې ماشومان، مذهبي اقلیتونه او په ذهني ناروغیو اخته کسانو باندې د مذهب د سپکاوي تورونه لګول کیږي، بلکې دغه تور په دې ورستیو کې د یو مشهور ټلویزیون خلاف هم لګیدل چې سرګندوي د مذهب د سپکاوي د تور نه بچ کېدل ډیر ګران دي. د کلنا چې جیو ټلویزیون په مبینه توګه دغه توهینامیز مواد نشر کړی دي، دا غینه پاسې د خپل چینل د حفاظت لپاره یو شمیر احتیاطي ګامونه پورته کړي او د خپل غاډونه یې د ټلویزیون نمونه او نخې لري کړی دي. ورځپاڼه لیکي د 1300 هفتو راهیسې جیو ټلویزیون د بیلابیلو ټي وي چینلونو او استخباراتي ادارې ISI لخوا د سختو نیوکو سره مخ دي او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او ځینې مذهبي ګوندونه د دې ټلویزیون د بندولو غوښتنه کوي. ISI جیو ټلویزیون ته د هغه الزام خبرولو لوجه قهر ده چې پکې د یاد ټلویزیون په یو خبريال حامد میر د قاتلانه حمله تور د ISI په مشر لګول شوی وو. بلخوا عمران خان تور لګوي چې جیو ټلویزیون د تیر کال په عامو انتخاباتو کې ترسره شوی درغلیو کې مرسته کړې ده. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي پاکستان کې اکثره د مذهب د سپکاوي قانون د خپلو شخصي ګټو لپاره استعمالیږي، په خاص توګه د مذهبي اقلیتونو خلاف دا تور ډیر په اسانه ځکه لګي چې هغوی خپل دفاع کولو کې د مشکلاتو ښکاروي. په عدالتونو کې اول وکیلان د دوی کیس ته اخیستلو نه ډډه کوي او بیا د ویرې نه د ثبوتونو او ګواهانو حقیقت هم نشي په ډاګه کولی، ځکه چې بیا په دغه وکیلانو د مذهب د سپکاوي تور لګیږي. بلخوا د سټریټفور په نامه سیړنیزه اداره لیکي په عامه توګه داسې فکر کیږي چې ګنې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس به طالبان یو وار بیا د دغه هیواد واک ترلاسه کړي، خو حالات د دې نه برعکس تصویر ښایي، ځکه چې یوې خواته د افغان حکومت بیلابیل ادارې په دې ورستیو کې فعال شوې دي او بلې خواته طالبان خپل بنس کې هم د سولې د خبرو په اړه جدا جدا نظر لري چې لوجه یې د هغوی په عملیاتو اثرات غورځېدلې دي. د دې لوی مثال په دې ورستیو کې افغانستان کې کامیاب او پرمنه انتخابات ترسره کیدل دي. دا راز د افغان ځواکونو د ځنې نیمګړتیاو باوجود طالبان د دغه هیواد په کومه خاصه سیمه قبضه کولو کې ناکام دي. د یادې ادارې د ریپورت زیاتوي افغانستان کې طالبان غواړي چې د تشدد د لارې مخالفین په خپل شرایطو مذاکراتو ته مجبور کړي او د لپاره هڅه کوي چې افغان حکومت د بے ثباتۍ سره مخ کړي، خو دا واضح نه ده چې دغه هڅه به سمره بریالي شي. البته دا کېدل شي چې د طالبانو د دې کاروایانو لوجه د افغانستان ناارامي لا نور اوږده شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د چین د سینکیانګ صوبې په مرکزی ښار اورومچی کې تیر ورځ وسلوالو پر یو بازار حمله وکړه چې پکې یو دیرش کسان ووژل شول او نوی ژوبل شول. په یاد صوبه کې یو غور مسلمانان لګکیان دي او دا د دوی پلارنۍ ټاټوبه دی. د چین په سینکیانګ کې د تاوتریخوالي د پیښو تاریخ او لاملونو په اړه د بی بی سی پر وپاڼې د خبرې شوې لیکنې مهم برخې له هارون باچا و.
د بی بی سی په لیکنه کې راغلی د چین په خپلواکه سیمه سینکیانګ کې د دې هیواد د حکومتي مقاماتو او یو غوریانو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې یو اوږده سابقه لري. یاد سیمه د چین په لویدیس کې موقعیت او له اتو هیوادونو منګولیا، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند سره پولې لري. مخکې له هغه چې د چینایانو د هان په نوم د یوې قبیلې خلک سینکیانګ ته کډه شول، هم یو غوریان ول چې د سیمې اکثریتي آبادی جوړوله. د لیکنې تر مخه د یو غوریانو زیاتره مسلمانان دي او د اسلام دین د دوی د ژوند او پیژندګلوي یو مهم اړخ حسابيږي. د یو غوریانو ژبه د ترکانو هغې ته ورته ده او دا چې دوی فکر کوي نسلي او کلتوري ریښې د منځنۍ آسیا هیوادونو له خلکو سره تړلې دي. د یادې سیمې د اوسیدونکو د ژوند زیات دارومدار پر زراعت او سوداګرۍ دی. د سینکیانګ له پرمختګ سره د چین د نورو قومونو خلکو هم دې سیمې ته مخه کړه چې د هان قوم هغه یې 40% جوړوي. لیکن د کتونکو په حواله وایي چې په یاد سیمه کې د یو غور او هان قومونو د وګړو ترمنځ نسلي تضادات دي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي پیښو سبب کیږي. د بشری حقوقو فعالان وایي چې د چین حکومت د یو غوریانو پر مذهبي، تجارتي او کلتوري فعالیتونو یو لړ بندیزونه لګولې دي. په اورومچی کې د تاوتریخوالي پیښو په 2009 کال کې هغه وخت زور واغستو کله چې د چینایي چارواکو په خبره په دغو شخړو کې شاوخوا 200 هان چینایان ووژل شول. له هغې وروسته پیکینګ په سینکیانګ صوبه کې امنیت سخت کړ او یو شمېر یو غوریان یې په سیمه کې د نارامۍ پیدا کولو په تور ونیول. د تیر 2012 کال په اپریل او بیا جون میاشتو کې هم په یاده سیمه کې د تاوتریخوالي پیښې وشوې چې لږ تر لږه 20 کسان پکې ووژل شول. د چین حکومت اکثره وخت د تاوتریخوالي د دې پیښو په اړه د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په نوم پر یوې ډلې او د دې پر ملاتړ کوونکو تنانو او ډلو اچولې ده. د امریکا خارجه وزارت په 2008 کال کې ویلي وو چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د بلتون غوښتونکو یو غوریانو ترهګره ډله ده.
په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د نامنۍ پیښې زیات شوې دي. یوازې د چهارشنبې په ورځ په بیلابیلو پیښو کې 19 پولیسان ووژل شول. له دې سره سره د سړک تر غاړې خښو بمونو چاودنې هم په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته مرګ ژوبله ور په برخه کوي. دا پیښې پر داسې مهال کېږي چې یو خو د وسلوالو لخوا په سرلني عملیات پیل شوي او بلخوا ته د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو لپاره کیمپینونه روان دي. په دې اړه باندې مې د سیاسي چارو لپو اجمل هوډمن سره مرکه وکړه او پوښتنه مې ترې وکړه چې د ناامنۍ پیښې ټاکنیز کیمپینونه څنګه اغېزمنوي.
دا خو طبیعي خبره ده چې دویم دور انتخاباتي کمپاین هم ډېر جدي دی او طبیعي ده چې په دې کمپاین کې کاندیدان هم هڅه کوي چې لاړ شي بېلابېلو سیمو ته د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. امنیتي ستونزې کولی شي چې په ټاکنیزو مبارزو کې د ګډون لپاره د خلکو مخنیوی وکړي. مګر دا په افغانستان غوندې یو هیواد کې ځکه دا نوې خبره نه ده چې موږ لومړي دور انتخابات کله تجربه کړل په هغه وخت کې دغه ډول امنیتي ګواښونه او ننګونې وې. مګر له دې سره سره خلکو او کاندیدانو په انتخاباتي غونډو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړ.
تاسو دا ګڼئ چې په افغانستان کې اوس ولس پر دې پوه شوی دی چې د خپلې ښېګڼې لپاره پر هر ګواښ سربېره رایه ورکوي.
عادلانه قضاوت څه وکړو؟ په دې کې شک نشته چې افغانستان د درېمې نړۍ یو هیواد دی. دلته د خلکو سیاسي پوهه، دلته د خلکو سیاسي شعور په دې حد کې نه دی چې موږ سره تسلو کړو د نورو هیوادو د ټاکنو سره دا حالت مقایسه کړو. اما په دې کې شک نشته چې په تیرو لسو دولسو کلونو کې ځینې پرمختګونه چې په افغانستان کې شوي دي د په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د افغانستان د خلکو په سیاسي شعور او سیاسي پوهه باندې اغېز کړی دی. بله مسله یا بل فکتور پکې دا دی چې په تیرو دولسو کلونو کې دغه تیر حکومتونه چې دي هغوی ونه شو کولای لکه څنګه چې ژمنه یې کړې وه، لکه څنګه چې امکانات او لکه څنګه چې په افغانستان کې د بهرنۍ مرستې زیاتوالي کچه وه، هغومره خپل مسؤلیتونه سم سرته ورسوي. دا ټول د دې سبب شول چې خلک خپل ځان وپوښتي چې ولې تغییر یا بدلون په هغه حد کې نه دی لکه څنګه چې امکانات وه. یو دا مسله. بله مسله پکې دا وه چې په دې ځل انتخاباتو کې د کاندیدانو په منځ کې رقابت ډېر جدي وه. دغه رقابت په د کمپاینونو په غونډو کې په دې جدي حد کې مطرح شو چې خلکو ته هم انتقال نو دا رقابت دې سبب شو چې په خلکو کې سیاسي شعور کچه لوړه کی. کومه تاسو ته مثال درکولای شو چې زمونږ یو ولایت د غزنی ولایت دی. په تیرو پارلماني ټاکنو کې 1999 کال کې وسولې په اندړو په نوم یو ولسوالۍ دی چې هلته یوازې 3 کسانو په ټاکنو کې ګډون کړی و. مګر په دې ټاکنو کې لسګونو زره کسانو په اندړو کې رایه چولې دي او بیلابیلو کاندیدانو ته رایه ورکړې دي.
اجمل هوډمن صاحب، آیا ناامني انتخاباتي درغلیو ته هم لار هواروي او کڅنګه؟
په ډېرو سیمو کې چې امنیتي ستونزې وې هلته ځینې مرکزونه د ټاکنو د کمیسیون لخوا نه وتړل شول. لږ خلکو چې غوښتل ګډون وکړي د هغو مخه هم متاسفانه ونیول شوه، خو خوشبختانه هلته چې د تقلب و د درغلۍ امکانات وه د هغو مخه هم پکې ونیول شوله. خو دا یوه قطعي خبره نه وه، ځکه په ډېرو سیمو کې چې تقلب شوی و هلته د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا نه رایه باطلې شولې. هلته ډېرې امن سیمې وې، یعنی تخلب او رابطه سره لري خو دغه رابطه قطعي نه ده چې اتمنګ په نام سیمو کې تخلب وشي په امن سیمو کې نه کیږي. خو تاسو د پوښتنې د سرګرد ځواب لپاره باید ووایم چې بلې او هم هېڅ ستونزې د دې سبب کیږي چې ترغلیه ته لاره خلاصه. سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه. دا خزینہ هنرمندانو فنی زیار تا یو ډاله
دتی خوې ګلابا یت زړسه ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې د هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالي په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروه.
او سم وخښو د ونیز خبرونه روخانه مستقبل. په دغه خبرونه کې نن د نرینه نرسنګ په اړه باندې معلومات درکو چې نرینه کسان څنګه نرسان جوړېدای شي. په دې ترڅ کې په خیبر پښتونخوا کې و ادارې د نرسنګ زده کړې ورکوي. د خبرونه 13 ورځ تاسې اوریدلې و. نن په تکراری باندې در خبرو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونی او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وای د تعلیم هر څنګه خپل خپل اهمیت لري چې د ژوند په بیلابېلو برخو کې کردار لوبوي. خو زموږ په ټولنه کې زیاتره مور پلار غواړي چې بچي یې ډاکټران شي. د کې هیڅ شک نشته چې ډاکټر جوړېدل ډېره د اعزاز خبره ده. د انسانیت خدمت دی او مقدسه پیشه ده. خود دې دا مطلب نه دی چې ګنی د تعلیم نور شوبې یا برخې کم اهمیت لري، بلکې هغه هم په خپل ځای ډیر عزت او احترام لري. بیا که وګورو نو د طب یا صحت په شوبه کې هم یو شمیر سانګې دي، یعنی ډاکټر، نرس، د داروګانو ماهرین او په دې کې تحقیق کوونکي. دا راز نور هم د صحت سره تړلې یو شمیر شوبې شته چې د ډاکټر یومره احترام او عزت لري. د دې هفته په پروګرام کې درته د نرسنګ په حواله معلومات درکو. په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې د نرس ذکر کیږي نو زیاتره خلک دا فکر کوي چې دا به زنانوي. خدا سينه ده سړی هم نرسان جوړېدل شي چې پکې د اعلی تعلیم د لارې لوړ مقام ترلاسه کولې شي. هم دغه راز یو ځوان نور خان چې د نرسنګ اعلی تعلیم یعنی پی ایچ ډی کوي، مشال ریډیو سره په خبرو کې وای.
زه به دا ویم چې نرس وی فالکو درما پدې کې باندې ستې دا جنې دا او دا خلک دي. مونږ که سوچ وکړو مخکې به ډېر زیاتې کومه دې هستري ته نو خو خبرې ډېرې وکړې شي، خو دا اول نه پدې کې جنکې ډېر زیاتې شاملې دي. دا ولې چې دې زکه دا چې کم زنانو یو هغه زنانا د زړه نه د کم د زړه کومې نه کم چې هغه د یو کس خدمت کول شي، هغه جذبات مونږ په نارینه کې دومره نشولې دي. شروع کې دا کانسپټ وو. خو بہرحال چکل مونږه دا جنگونه شروع شو، دا حالت دي چیرالو چکل څنګه زنانت د یو کس ضرورت دی، نو د زنانت داسې مسلې وی چې اغا نارینه نشیل کولای، او د دین نارینه مریض داسې مسلې وی چې اغا زنانه نشیل کولای. نو پدې کې رو رو دا تحقیق شروع شو، رو رو دا ایڈوانسمنٹ راغی چې څنګه لکه د نارینه وو یو ضرورتونه دي، اغا هر قسم ضرورت کې دی شي، او اغا لکه زم پرې کلچر ډیفرنسز واخلو یا زم د سوسایټي والو یا زم د خپل کلچر والو، نو هغه کې څنګه چې نارینه د نارینه سره ډیلینګ کوي او زنانه زنانه سره زیاتره ډیلینګ کوي، نو تک شان دا ضرورت محسوس شو.
نور خان وایي ک یوې خوا ته رنزورانو ته د خدمت او مینې د جذبې ډیر ضرورت وي او زنانه نرس پکې ښه کردار لوبول شي، نو بلې خوا ته د زنې مریضانو په خدمت کې د نارینه نرس کردار ډیر مهم وي. نو مولي نمو پختلی چې نرسنګ ته څنګه راغې؟
چې تل ما د افسي ایگزام ورکو او هاي کې هم ټولو د مور کلار یو خوښ وی چې د مازو نه پرشر یو څوک د مازو نه جهیر شي څوک داسې. نو اصل کې په دې وخت کې زما یو داسې د وو چې زست میډیکل فیلډ زما یو فوکس از میډیکل فیلډ راغې. نو ما ته اپورتونټی ملو شو چې د نرسنګ راشم، او ما د خپل مشرانو نه مرګرو نه اپین واغستو چې را څه دغه مې ماري بارې کې پوره یو تفصیلی جایزه وکړه. نو ما ډیسایډ ویز دې فیلډ راشم اوس د جینکم. نو لکه زه دې کړه دې کې انټر شوم، نو ما بیا دا ایکسپیکټ کړه زما نور هم مرګري کم چې دي نور خلک دې اغا مر شي، ځکه چې کله زه دې ته انټری زما نو شوې، نو ما دا فیل کولې چې مې بي ز په دې کې خو فیوچر نه وي او څه دې مستقبل خنه وي. خو چې کله زه راغلم نو ما ته اوس اندازه ولګې چې را دا یو ما ډیر خړی شي، نو دا یو ما ډیر ښه فیصله کړو.
نوموړی زیاتوي د انسانیت د خدمت لپاره یې نرسنګ خوښ کړي چې پکې یې تل د اعلی تعلیم ترلاسه کولو کوشش کړي دی.
داسی وو چیز دا پخپل باندی مختلف زگونو کی داخلی وی خوما تا دی کی که مونگ یک سوچو که دی کی دو چیزونه دی دی نسیل فیلد کی یو دا دیپلوما اگر دری کاله وی یو کال دیگری نو مارا سوچ کو جا دیگری اخلم سلور کاله دی ایسی سی نپس کی نو ما تا تشیفا انترنیش اسپتال اسلام آباد کی یو مکمل ہو سو او زما نمبری هم سیوا وی پا چیزا پا 800 پاکی بانی کلک میڈیکل پروفیشن کام انٹو کی زا آگی پر دغبان نی زا دی چی شیفا انترنیش اسپتال اسلام آباد کی کم چی موجود دی نو زه اخی تما دا ریسرچ از ایڈمیشن سٹارٹ ہو مال دی فارم جمع کو او زدی پروفیشن تر ما ان پی وکلا سلور کالو ڈگری نسنگ کم دا سلور کالو والا ایکی زما ایڈمیشن ہو آگا سلور کالو ڈگری دا او دا دا سوار لسم نیچی وقتا پختو کی سوار لسم موی داغی پا متازنے کی دا او داغی نا ذکر از فارغ سم نو آگو دا شک فرینکم دا یو انٹرنیشنل ارگنیزیشن چی ما پورا دنیا سر اخفل مقابلہ کا ورسوا ما دا مختلف ما پا دی اخفل میرٹ باندی پا دکی ڈگری دننے کی ما دو کالا سکولرشپ واقعستو پا اخفل قابلیت باندی پا دکی دوران کی ما ریز اخفل تعلیم نپریدم ما ورسره ورسره بل ڈگری کی داخلہ واغستہ ماسٹر ان پبلک ہیلتھ پا دیم کمپلیٹ کو او فائنلی ما دا خان اپرچونٹی رالا دا ایم ایس تا پارا آگی دا پارا ما دا خلو کرا نو قدرت دا سکا روکو چی آگی جکم سکولرشپ انانس کرو نو پا پورا صوبہ کی صرف او صرف دا آگا خان ٹیسٹ ما پاس کو او حاغا سکولرشپ ما تا ملو او زا آگا خان تا انٹری شنو
نور خان وای په نرسنګ کې د شپاړسم ترڅنګ یې د صحت سره تړلې یو بل د شپاړسم ډیگری هم وکړه او دا مهال د پی ایچ ډی لپاره هلې ځلې کوي دا چې د یو ډاکټر او یو نرس په کار کې څه فرق دی نو موړې وای
زه به دا وایم چې په نرسنګ او په ډاکټر کې دومره هیڅ فرق نشته زموږ وروه کم چې دا بیسټ ډیگری کیږي د دې پوري کم چې یو ډاکټر یو کار کوي حال زبر دا وایم چې خلکو زموږ په دې دنیا کې بلکې خاص کر زموږ په داسې کم ډیولپینګ کنټریز چې ته وایي لکه د پاکستان او د کې ملکي داس سوچ راځي کیږي چې نرس کو صرف لسم پاس کړی دی او راغی لگی سبق عزت کو او د مریض خدمت کی بس خو اصل کی داسې نه ده نرسنګ چې سو کو کی په خمانو کی د خزینو کی خط تعلیم حاصل کی د ایس ایس سی لیول ډیگری کی او چې دا کله حاصل کی نو آغا په دې کې د هر بیماریانو د هر مریض د هر قسمه کم دنیا کې چې نور بیماریان راځي چې هغه سره تحقیق نه شي هغه تحقیق ټول هر څه چې دی هغه څنګه په میډیکل کې انوالډ دي د قشان دی هغه په نرسنګ کې انوالډ دي
نور خان زیاتوی د تنخواه مراعات او عزت په لحاظ ډاکټر او نرس یو بل ته ډیر نږدې وي د نوي کلپنوم خپل پیغام کې نوموړی وای
کله هم دې پېښې تر دې موضوع ته ولنه دی چې ډیپلوما دینه کوي ځکه چې پاکستان نرسنګ کونسل د پاکستان کم رجسٹریشن اتارټي دی چې هغه ټول نرسان لایسنس ورکړي چې هغه په معاشره کې پریکټیس وکړي نو هغه اوس ډیپلوما ختمې کال دو کې بدل ډیپلوما ختم شي ټول پاکستان کې به بی سي ډیګري مختلف تقریباً پنجاب کی سندھ کی بلوچستان کی مختلف کالجوں کی بی ایس سی نرسنگ ورکی اور خاص کر آغا خان شفا انٹرنیشنل کی ادارے دخی ادارے نے کی زبردار بی ایس سی نرسنگ کی مختلف اداروں کی اور کوشش دی جاتی کہ کم اداروں کی اسکالرشپ بھی زکا اسکالرشپ اپرچونٹی عزیز دی محنت کی ہوگی چپا این ڈیٹرز کی اسکالرشپ واخلی او زبا بی بلدہ پیغام داور کوم چی ہر کلا تدی وسن بی ایسی سٹارٹ کی نو بی ایسی کول یا نرسنگ کول دا فل سٹاپ نرے دی دی دا وقت نخفل انٹینشن دار دی چی زبا ایم ایس کوم زبا ایم ایسی کوم زبا پی ایس ڈی کوم
نور خان وای ک یو تن کې د انسانیت د خدمت لپاره خپل ژوند د وقف کولو جذبه نوي هغه ډاکټر هم نشي جوړیدلی او چا کې چې دغه جذبه وي نو هغه د نرسنګ د لارې هم لوړ مقام ته رسیدلی شي نوموړي په نرسنګ کې د شپاړسم نه علاوه د پبلک هیلت یعنی د عامه روغتیا په څانګه کې هم شپاړسم کړي او دا نظر لري چې د نوي کول لپاره په نرسنګ کې ډیر ښه او روښانه امکانات موجود دي د نرسنګ په حواله په روښانه مستقبل کې د دغه ډول یو بل شخصیت سرګندونې هم درته وړاندې کوو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونې ته غوږ یی چې پکې په نرسنګ کې د اعلی زده کړو په حق له حال درکو رئیس اغول خټک چې په نرسنګ کې یې پی ایچ ڈی کړی وایي د لسم جمعات پاس کولو نه پاس یې پلار وفات شو او کورنۍ یې د وړاندې تعلیم لپاره وس نه لرلو خو د ډاکټر جوړېدلو ارمان یې وو نو د هغې پوره کولو لپاره نرسنګ ته راغله
میٹرک کی زما ډیر ښه ریکارډ او ډیر ښه مارکس وو زما میډیکل ته تللی شوم ولې ماته دا هم احساس وو چې کوزما مور ما باندې نور ایکسپنس کین نو د کمای خودو نظریه نشته نو دا زما مور باندې یو ډیر برډن وی. ما نرسینګ پېښور نه کړو, لیډ ریډینګ هاسپټل کې 1976 کې ما جوائن کړو ایز اے سټوډنټ. او هلته ما بیا دریو کالو دا نرسینګ ڈپلوما پروګرام هغه چې ما کمپلیټ کړو نو هغې نه بعد ما یو کال دپاره ام هلته لیډ ریډینګ هاسپټل کې بیا یو چارج نرس په تور باندې ما هلته کار وکړو. او هغې نه بعد بیا ما میډیفری پروګرام وکړو, دا د یو کال پروګرام نو هغې کې لکه ډیلیوري په باره کې او مدر او چایلډ په باره کې اسپیشل ټریننګ وي.
رئیس ګل بی بی وای په پیښور کې د ځنې مشکلاتو سره مخ شو نو ځکه کراچۍ ته منتقل شو, خو هلته یې هم د نرسنګ پیشه جاری وساتله او په آغا خان هسپتال کې کار شروع کړو چې په سر کې یې د نور تعلیم لپاره کینیډا ته واستول شو.
زالت بیا کینیډا چې نو واپس تعلیم ما از چارج نرس کار شروع کړو, لا سټاف نرس یا بیډ سایډ نرس تاسو ورته وایي. او بس بیا غینه بعد د بیا اسسټنټ هډ نرس جوړ کوم, او غینه بعد هډ نرس لکه دا نیکسٹ سٹیپ ته بیا غینه بعد از مینیجر کړم. او مینیجر ناول دا او چې ماته بیا دوباره چانس ملاو شو دی چې کوم میکماستر یونیورسيټي ته تلو ما 6 منت ورک سټڈی پروگرام ته, نو دی هغه ریکمنډیشن او چې دا به کوپ دی باندې بی ایس سی او کو نو لکه د دې کې خپ پوتنشل دی, نو بیا زه دا بی ایس سی د پاره لاړم میکماستر یونیورسيټي ته دوباره. او چې آلته نرالم زه اول بیا دې ز پروموټ کم مینیجر لیول تا, سو بیا شفا هاسپټل تلاړم او ال ت بیا ز دی اغاز کی د قوما دی غی فرست ډایریکټر اوما دی شفا هاسپټل نو ال ت بیا ډیر لکه سیستمز مشورو کول هر سو شو ډیر خ چانسز ملاو شو.
د رئیس ګل په وینا زیاتره خلک فکر کوي چې نرس کم تعلیم یافته وي او یوازې په وارد کې ډیوټي کولی شي, خو کسو غواړي نو په نرسنګ کې هم د اعلی تعلیم ډیر مخې راځي.
او بیا ما ته یو بل اپورچونیټی ملاو شو, هغه اپورچونیټی دا و چې پاکستان نرسنګ کونسل زموږ دی نرسز ریګولیټری باډی کې دا هغه کې دی یو کنسلټنټ جاب رااله, نو زه آلته لاړم. آلته چې ما کارو کو هغه ټیم کې زما دا ورسره او چې زه د ماسترز ته لاړ شم, نو زه لاړم ماستر کول ہوتا یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا کی سڈنی کے دارا یونیورسٹی ما ماسٹرز کو ان ہیلتھ ایڈمنسٹریشن. نو آئی کی بیا تقریباً دو نیم کال تیر شو او زما ایڈمیشن شو یونیورسٹی آف البرٹا کی پی ایچ ڈی دپارا, نو زه لاړم پی ایچ ڈی دپارا. هلته څلور کاله ما تیر کړل او 2007 کې واپس رالم.
رئیسا ګل خټک دا مهال په آغا خان یونیورسٹی کراچۍ کې د نرسنګ پروفیسر ده, وای دا مهال په دغه اداره کې د نرسنګ لپاره داخلي شروع دي چې بنیادی شرط یې په ساينس کې 12 پکار دي. دا چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د 12 نتیجې لا هم نه دی راغلي, دا ځکه کونکي په آغا خان یونیورسيټي کې څنګه داخله کولای شي؟ نو موري وویل
هغه د داسې تل کولای شي چې کوم سټوډنټس چې اف اس سي اگزام ورکړي ولا رېزالت نه راغلي کنه, نو هغه په خپل پیپرو کې چې کوم کومونګه ته وخت لري پیپر یې کې د خپل فرست ایئر رېزالت په پکی جمع کی او سیکنډ ایئر والا کې بولي کې چې رېزالت از اویټډ. او بیا چې لکه دا اوس چې مونږ کوم اپلیکیشن انوایټ کړی د دوی خو کلاسز به شروع کیږي جنوري نه انشاء الله جنوري 2015, نو تر دې پورې هغه ناول به د دوی اول به اگزام وي انٹری ٹیسٹ او هغه نه بعد به انټرویو وي, نو تر دې پورې د دوی ریزلټ به راغلی چې کوم دوی لا سیکنډ ایئر ریزلټ نه راغلی نو فرسٹ ایئر ریزلټ به جمع کی مونږ سره. ایکچولی کو تاسو زمونږ ویب سایټ باندې لاړ شئ کنه د آغا خان یونیورسيټي ویب سایټ باندې, او السنا هغه نه بیا سکول آف نرسنګ لاړ شئ, نو هغه باندې پوره انفارمیشن ورکړی دی.
پروفیسر ډاکټر رئیسا ګل خټک چې د لسم جمعات نه پاسې د نرسنګ تربیت وکړو خو په خپل مهنت یې په نرسنګ کې پی ایچ ډی وکړه, وای یو وشتمه پیړۍ د تعلیم او ترقې پیړۍ ده او د نن سبا هلکان جنکې دومره خوش نصیب دي چې د نړۍ هر ګوټا د تعلیم هر شوبې لپاره تللې شي. په کار دي چې پښتانه ځوانان د دې نه ګټه پورته کړي او د قام او وطن نوم روښانه کړي. او هم په دې ځای د دې هفته روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. دا شمېرې یو وار بیا تاسو ته په انګریزي کې تکراروم: 00420221124121. او اوس خپل قربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا